السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې او رې تاند څنګه او درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د صادراتو کچا 2% لوړه شوې ده. دغه ارقام د سوداګرۍ خونې لخوا تایید شوی او د طالبانو چارواکو ورکړی دي. په 2023 کال کې له افغانستانه د صادرېدونکو یا د صادر شوو توکو کچا هم د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت یاده شوې. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. کرزی د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په دې تړاو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلي، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو او هلکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ تضمین بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقونو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوی. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیږل افغانستان ته اړین نه دي. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او دریمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې، چیرته چې دوه مخکینۍ لوبې هم شوې وې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 203 منډو لوی هدف ټاکلی وو او امارات یې په 101.5 منډو ایثار کړ، خو په دویمه لوبه کې بیا افغانستان د 118 منډو هدف ته ونه رسید او ټول لوبغاړي یې په 155 آوټ شول. افغان لوبډله به له متحده عربي اماراتو سره تر سیریز وروسته هند ته ځي، چې هلته له کوربه هندوستان سره درې شل اوریزې لوبې وکړي. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتان تروټ قرارداد د یو بل کال لپاره غځولی دی. کرکټ بورډ ته یو خبر پاڼه کې دوشنبه ناوخته زیاته کړې چې د سر روزونکي تروټ تیرې بریالۍ دورې ته په کتو یې له هغه سره تړون غځولی. د جاناتان تروټ په رهبرۍ سره د افغانستان ټیم په تیر نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ټیمونو ته یې ماته ورکړه. د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړه چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیری بیرته باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي دا ګام له حماس سختدریز ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي د جګړې کمولو ته لار برابرولی شي. له غزې د اسرائیلي پوځیانو د وتلو تایید پرون داسې مهال اعلان شو چې د اسرائیل سترې محکمې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قضایي بیاکتنې د طرح یو مهم جز لغوه کړ. د نتنیاهو دغه طرحه د جګړې د هڅو په تړاو نه وه، خو په اسرائیلو کې د ژورو اختلافاتو ښکارندویي کوي او د اکتوبر په 1 نیټه د حماس سختدریز ډلې له برید مخکې د پاوز چمتووالی پکې ګواښل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر هغو به د غزې جګړه دوام کوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماس ډله له منځه ولاړه شي. خو بل لورته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي او تر اوسه دغه جګړې کې نږدې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. او امریکا خپل لویا الوتکه وړونکې جنګي بیړۍ یو اس اس جرالد فورد له ختیځې مدیترانه بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانه ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ. دا و خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي رادیو .com. راځو د پروګرام د سر راپور ته. افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د صادر شوو توکو لویه برخه سکاره، وچه او تازه میوه او نور توکي دي چې تر ډیره د پاکستان، هند او چین بازارونو ته تللي دي. د طالبان د حکومت د سوداګری وزارت هم په دې اړه جزئیات ورکړي دي. دغه صادرات داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې دننه بیا د ملګرو ملتونو ادارې بشري وضعیت لا هم اندېښنه ښیي، وایي چې په افغانستان کې همدا اوس هم څه باندې 10 میلیونه داسې کسان ژوند کوي چې نه پوهیږي د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صادراتو په وړاندې له ننګونو سربیره تیر 2023 کال صادرات 2% زیات شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په ایکس پاڼه د ویډیوي کلپ په خپرولو سره تایید کړي چې افغانستان 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بهر صادر کړي.
افغانستان در سال 2023 میلادي به مقدار 1.9 میلیارد ډالر صادرات داشته است.
افغانستان په 2023 میلادي کال کې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي. رقم د سالنګ لاري د ترمیم د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت او د ګاونډي هیوادونو لستونو سربیره 2% زیاتوالی ښیي چې 1.3 میلیون ډالر کیږي. د پنبې، وچو انځرو او مڼو صادرات زیاتو. پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي وو، خو هندوستان، چین او قزاقستان ته زیات شوي وو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت زیاتوي د صادراتو د پروسس لپاره زونونه او د معلوماتو د ثبت مراکز جوړیږي چې په اساس به د صادراتو کچه زیات او لا ښه والی پکې راشي. پام دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو د حکومت لخوا د صادراتو اړوند اعلان شوی ارقام تاییدوي او وایي اکثر صادرات ګاونډي هیوادونو په تیره پاکستان ته شوي.
دا 1.9 میلیارډ ډالر درستی چې د 2023 درستی وزارت تجارت ورکړي دي کې 1.8 میلیارډ خالی افغاني اموال صادر شوي او څه مالونه ریکسپورت شوي هم دي چې هغه هم پکې شامل دي. زیتي، غالي سنگ دي او معدني مواد دي، تلک د مرمر دي، پایت میوه تازه او سبزی وچه او تازه میوه ده او همچنان قالین دي، څنګه ده نباتات طبي دي چې دا خصوصا زیت پاکستان او هندستان او یو څه چین ته تلي جلغوزه او نورم زی.
د طالبانو په حکومت باندې یو لوی نیوکه هم دا و چې کانیز مواد په تیر د ډبرو سکاره په پراخه کچه په گاونډي پاکستان پورلي. تیر جمهوریت نظام پاکستان ته د مدني مواد په صادراتو باندې یو لړ محدودیتونه لګولي وو. د 2 میلیارډ صادراتو له ادا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له وړو غوړیو او غلدانو رانیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان واردوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د کراچي په بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه هم لګولي چې تر ټولو لوی بیلګې د 2 میاشتو لپاره د لږ تر لږه 4000 کانتینر اموالو ایسارولو. د پاکستان حکومت دغو بندیزونو په اړه په غلي کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ته استولای خبر ورکړی وو. د صادراتو په برخه کې د لاس ترړونو له اداو سره سره لا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې اړین بدلون نه دی راغلی او په 2023 کال کې د بیوزلو او د بشري مرستو اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو تنو څخه واوښت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د پروګرام خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت لري. ادمه باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لستراوړنې لرلې وی او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په غا چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کی چې دلته څه ویل کیږي احیانا کده دنه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر تنګي ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیره لیوالتیا ورسره لري.
د مکاتبونه او ښوونځیونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دې وکړه، په دې وخت کې تراسه درس دې ووایه، دا فامیل دا کار وکړي او دی خوشحال هم وي ځکه لوبو وخت بلري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته، بیا په وټولنو کې سپاره کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده، مثلا ته د یو ځای که هر عقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي، ته کېدای سي یو مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي، ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه وي، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي، که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دي چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکړم، زورونه وکړم، یو چاته آزار ورکړم، اذیت وکړم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي، نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي، دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي نو کله یې ښه یادیږي وایي چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید رناوي وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې چې تل هغو سره مخامخ کېږي د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده، ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول دی هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوي وي، ممکن دی هلته له هغه خپله هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پوهنتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چا ته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي دی بهر لاړ شي بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي کاغه د چکر وي کده مجلس وي کده وینا وي کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي دغه پوښتنه باید مطرح کړي، یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم موږ اورېدلې له ځوانانو چې فرزن ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګېږي، مونتا هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلې هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري، او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. ولا د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو، هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغال کتابونه هسې غواړو چې موږ یې وایو، هغه داسې معیاري نه دي، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي، تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږم، نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخا لوبو کې یا کېټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقي، درس کې موږ لوړکتوب تشویق سوی نه پښتنه نه داش کسوي.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درس هم اسې ویلم، خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځکې ٹریل مورک سلیکٹ ہونے شو دویم دفعہ پدریم دفعہ باندې، یعنی زړی راته وو کنه چې ما بی کرکٹ نو کړه، او دا د کرکٹ واخ ما درس تور کړه، نو ز سلفی ساده اطمینانیم چې زب اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډیره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم، او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی یې مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي، چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکه خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي، دغو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي، وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي، او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي، او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډیره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي، باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت ډیر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي، ډیره شوخه راوي کوي، او د زده کړو په محل هم ډیره شوخی کوي. خو د وخت په تیریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخی ګرف پرې راټیټ کړو، او په پای کې به تر ډیره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي، او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي، دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له و کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمس خان، ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډیر تمایل لري، او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عماد صاحب، علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي، نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده، او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده، او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد دا خپل دوهم کور وبولي. محبت ورسره نسته، د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باره وي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعی خبره ده زبان نمایسته کی
ځین زده کون کی چې لشپګم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې لشپګم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري
خو اساس دی نفر راځي سګریټ کوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کې بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولای شي خو عملي شي ځکه دا خو دا د خاصیت ګرځي یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي
احمد صاحب انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي اوس خوند هم ترې اخلي تشویق کېږي هم که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ
دغه وخت کې داسې چې د هره نقطه چې وایي هره کلمه چې وایي دا په ژوند کې عملي شي چې دا زده کړه له ژوند سره ارتباط نه ورکوي زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي بیا نو دغه به ته لوبو به ډېر ورته خوندور
څنګه کیدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري څنګه یې راواړوي دې خواته
بعضې فامیلیو کې افراد ده بعضې فامیلیو کې تفرید ده له کوره به نه وځي له چا سره به نه غږېږي باندې به ځې نه په کور کې به ناستې دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه درس او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورکتئ ټول عمر بې آزاد هلته خو بل شی نشته ورته معلومداره خبر دی په لوبه باندې کار کوي له افراد او تفرید نه کار وانخلي نارمل حالت ته راولي مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې پلار سره لوبې دې وکړه په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه دا فامیل دا کار وکړي او دی به خوشحاله هم وي ځکه لوبه وخت به لري هته له کور ته راغې به ورته وایي لوبې دې وکړې وو څونه دې وګټلې تا وګټه که مقابل کس وګټه ډېر ښه زوی ډېر ښه کار وسو دا تشویق دی خپل ذهن کې نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې وکړي موږ هم خوشحاله ته هم خوشحاله سبا که نور درس پرې ووایي بل توپ هم درته راوړه فضا صمیمي وګرځئ او د ذهني تدریس په ځای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه ځکه لوبې به کوي کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې په بیه تورې اچوي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایسته د چک چک کوو دا لوبه دې غریب بار بل لوبه ته اجازه نشته
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې خبرونه
سلام درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي نن سیشن بدا او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او د لسم ټولګیو بیولوژي لولو خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربهي
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو د هغوی څخه کندونه نشایسته سلولوز پروټین شحمونه او انزایمونه وایو اول راځو قند قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 100 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي خپل کالوري څه ته وایي کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي کندون خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکرایډ، ډای سکرایډ او پولیسکرایډ د ډولونو څخه دي. مونوسکرایډ یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکرایډ یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکرایډ د ډلې څخه نشایسته ولوایو، نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یوځای کیږي، یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز، سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. رازو پروتینات، پروتینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. د پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروتین د لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې 10 رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډولو سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نور امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وی خورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوه هم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس رازو شحمو ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروتین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی. او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بله نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي. په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته، هغه تشریح کوو.
حجروي تنفس وای هغه عملیت ویل کیږي چې دغه په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیت د حجروي تنفس په نام سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې خوراکي موادو ویشل د انرژي د لاسته راوړلو پر مخ باندې دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلان دوایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول دغه عملیت تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې شته ویل کیږي. د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکوله د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکوله د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکوله اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریت د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرای فاسفیټ دا غي انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچنی مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، ورسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخليږي. او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوی انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکوله اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي، خوراکي توکي تجزیه کوي مګر دلته اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولی تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي. او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري، خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت پدې کې لري. او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې، په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې تشتول کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې د انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د انرژي سو.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي یو بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت. په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک څه ته ویل کیږي؟ د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومو دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، داس وایي چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوي نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جینیټیک تاریخچه، څه وخت جینیټیک استفاده کېدل یا څه وخت منځ ته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو دپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوښښ یې کوي. د دې د کوښښونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډېر وختونه چې تېر سوه، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې، او همدارنګه په نورو برخو کې هم له دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستې. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات په حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک کې دوی کوم کولای سوای چې د یو حیوان ډي ان اې بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي ان اې څخه کټ مټ هم هغه حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستي، د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینرۍ څخه، دوی وکولای سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولای سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یو نوی سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینیټیک په نامه یادیږي. دا جینیټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دې چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینیټیک په نامه یادیږي، چې د خپل جینیټیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په 13مه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو، یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کیږي او ځینې نه ښکاره کیږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په 13مه پیړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې زیر مشکلات می سرخله چې هغه لوی خو د مناسب ځنګړتیا او د انتخاب نه موجودیت وو. د بلې خوا هم په ریاضت کې د بشپړ معلوماتو نه درلودل وو، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدی چې د درسي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جنتیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د درسي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې یې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ. یعنې دغه قوانین چې منځته راغله د یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل، هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول، په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې صحیح وو. د جینټیک علم چې دی، هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی. یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینټیک کې نوي موضوعات راځي، جینټیک اپډیټېږي او نوي شیان په هغه کې کشف کېږي، او هره ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کېږي. بل عنوان مو دی جینټیک انجینري. په خو دا هیڅ چانه منګه کچیر مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولای سود بکتریا په واسطه تولید شي. دا هیڅ چانه منله چې یو ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید شي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جنونو کې نور جنونه داخل شي. دا د خلکو لپاره په خو هیڅ د منلو وړ نه و، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جنونو ته بدلون ورکول کېږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې وشل کیږي او بل ژوندۍ موجود ته انتقالیږي، دته د جینټیک انجینري وای. د جینټیک عملی تطبیق مو بل عنوان دی. وای د جینټیک عملی تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. عملی تطبیق 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دی د کوچ کولو، دا چې دی ښکار کوي او هر ځای ته دی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پریښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه، هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل، دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر 20 پیړۍ پورې د کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په 20 پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینس پوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ شوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه جدي کمیټې سرته رسوي داغه څخه چرنه وکړي. په کرهنه همدارنګه په مانداری کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 19 میلادي کال کې شاوخوا یو داغه کلونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمنی کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمنی کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمیره بیا 48 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 48 ته ورسېده. بیا هم دغه شمیروالی دغه شمیر چې وغه بسوالی نه کاوه. یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي، خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتاتو نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي ان اې ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه بیا دغه عملیه چې په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي، د مساعدو شرایطو یعنی هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی چې شو کړه د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی شو د متقابل قلبي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي ان اې اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا زموږ د جینیټیک موضوع جینیټیکي انجینري دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کیږي. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او څه اندازه درته ګټور تمام شوی وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه